سهر أتبع جيسوي وبالإخبار ونيتا شرخلص. پدې خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي او ریچې د ملي مصالحې د عالی شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې پر 14 کېږي. دا نو راپورونه به تر خبرونو وروسته واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یکشنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشت تنه نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر یو ویشتو د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ تر یو ویشتو ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلو اردو دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچي او هیز ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله یو ویشت تنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست د هوایي ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایي ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د خوست د هوایي ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته اروپا او د جرمنی وادونه تصادریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خصوص به پراتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت سلولاري.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي دغه هوایي ډګر د لسو کلونو پر مهال په 50 پړاوونو کې د 1,800,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړونکو او د کابل ځوانانو د نجونو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. دا د لومړۍ اونۍ دریمه مسابقه ده. پرون د نجونو شریفي سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې 6-0 په وړاندې بریا خپل کړه او لومړني درې امتیازونه یې ترلاسه کړل.
د نجونو د فوتبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوتبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقې د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاریو موافقه په 1999 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې څلور وارې تمدید شوې ده. دغه موافقه د دواړو هیوادونو د فضایي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو څېړنو پروژو ته زمینه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د اوو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورټ وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبري کنفرانس ته وویل دا پریکړه په بنګلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنګلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخې به له دې ټول بند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 10 مثبت پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یوه موقتي بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د پولیسو یو ویاند صادق دودیشا وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې 2 ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښار بهر د پوز پر 2 مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای خبرونه ملازدی رادیو واردل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا 2 اونیو کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لاین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماین یو قربانی وایي
زمان سر مخامخ شم چې څو شېبې ما سره بازی وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پاوز او ډیموکراسي پلوه مظاهرچیانو ترمنځ په پرنیو اخوډب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې پروګرام کې اوري چې ځوانان څنګه رضاکار فعالیتونو ته هڅولی سو.
ټول درد احساسو ولې د درد پوړنې زموږ اقدام څه ده؟ موږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي. ای غسر مرسته وشوه. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسي.
حقیقت څه دی؟ موبایل ونیس پروګرام دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر تړون معلومات ترلاسه لرو راځي. ورځو د خبرونه د سرموزو ته د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیرې پنجشنبې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوخت دي. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر 2 اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرحې او ګډ لیدلوري سره پروسې ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت وغړي چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون تایید کړه چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیې په استانبول کې د کېدونکو غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وشو چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوې نه دي. تر دې مخکې تیره پنج شنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د روانې جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخته ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماین پاکۍ سره د مرستې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د منابعو په خبره په افغانستان کې 1600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه او ناچاودي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 160 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولی خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېری خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لمینونو ډکې ځمکې په بشپړ توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي:
له ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رما بولې وه څرولو ته. هلته د زد پرسونل
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دېرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 30% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودې مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغه یې خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هېڅ نوی اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري خو په وروستیو او په تېره 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاصه دی راډیو اوري. په ننګرهار کې لسګونو هغه ښځو چې له رسنیو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوه، یا یې له دندو استعفا ورکړي او یا یې دفترونو ته تګ پرېښی دی. په دې ولایت کې ګڼې ښځینه کارکوونکي دغلته پر ښځو وروستیو هدفي بریدونو بیره ولیدي. یوازې تېره میاشت په دې ولایت کې د بېلابېلو ادارو اووه تنه ښځینه کارمندانې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل سوي دي. پر ښځینه وو د دې بریدونو تر شا څوک دي او ولې یې مخه نه نیول کېږي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو. ننګرهار میشتې څلرویشت کلنه رازیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پرېکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په یو دېرشمه نېټه دغلته د درې تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دې خپله هغه دنده پرېښوده چې په ډېر زیار یې ترلاسه کړې وه. رازیه چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او غږ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي ښایي هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفي بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې رازیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکوونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالیستانو او نورو کارکوونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمند دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفاګانې ورکړي دي او په کور باندې اوس ناست دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په دویمه نېټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نشه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سویو درې واکسیناتورانو کې یوه 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده سوې وه. دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قابلګي لوستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتورې په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دوهمه ورځ له دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. د سمینې یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینې مې د کاکا لور وه او ډېر لایقه او وطن او خلکو باندې مینه جنۍ وه. تعلیم مې کړی او زحمت یې ویستی و او همده یې ارزو و غوښتنه وه چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکارۍ راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي ریکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تېرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړه چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خاین د ترور زموږ دقیق معلومات دا دي چې دا عمل چې تر سره شوی ده دا د عایشانو کړی ده. د عایشانو پاتشونکو دا کار کړی ده. امدې کې هیڅ شک شبه نشته کله چې د عایش څخه قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو وکم چې دغه کړنه د عایشانو ده، د عایشانو د عمل کړی ده.
د عایش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پړمنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د عایش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین یې نیولی دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع ښځو په نښه کول د دې وسلوالو لپاره تر ټولو آسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په آسانۍ برید کولی سي او هم پر رسنیو کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پیل داهیسې په اچین او څنور ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله وه. دا وسلوال وروسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری یې حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم دا مهال د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خواره واره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوښې کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټې خطر سره مخامخ سوې، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو وېره خپره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه کنه تاسو مونږ وژنو.
هغې د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دي وي، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډېره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې یو اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت ناوخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیچا داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دي وي نه دي په ګوته کړي. ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې پښځینه کارکونکو بریدونه د هغو کار بولي چې د ده په وینا د سولې د روانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنگ دی، دلته څوک یوه ډله د سولې غواړي بله ډله سولې مخالفت کوي، او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغوی سولې نه غواړي.
د شغلي عمر په وینا پر شوزو د دې بریدونو ترسره کوونکي غواړي دا حمله داسې مهال د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان له افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختې او د شوزو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث له اساسي ټکو څخه دي. پر شیزینه و د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استازو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې ته رسیدل ستونزمن دي. خو دا څرګنده ده چې د داعش وسلوالې ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شیزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. که چیرې په دې بریدونو کې رښتیا هم دا ډله لاس ولري، نو د جلال آباد ښار په نسبتا خوندي سیمو کې د دې ډلې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده، او د حکومتي چارواکو هغه ادعاوې سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. له بلې خوا په ننګرهار کې پر شوزو د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغو ادعاوو هم بې باوره دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین یې نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې دمخه په یو وسلوال برید کې ووژل سوه، او چارواکو یې د قتل په تړاو د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والي ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي، خو وروسته یې خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویل چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډال راکړه، خو موږ ته یې توازی نشو. لغی ورسته ای به خبری کانفرانس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څه قاتلین په قتل رسولې دي او یو نفر موږ نیولې ده، چې دا سرګندونې د لومړی سرګندونو سره پوره په زد او نقیص دي.
هغه وایي تر دې وروسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دي ویلي چې د د خور ملالې میوند د قتل قضیې چیرې ورسېده او په دې اړه څېړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز رؤفی په نوم د انعکاس د ټلویزیون د بلې هغې کارکوونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د د خور د قتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې، ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او ګواښونو ډېرې پېښې موجودې دي چې څوک ترې خبرېږي هم نه. هارون رحیمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیلې دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفاً د ښځو حضور په خپل ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت یې نشي کولی، نه یې امریکا درته کوي، نه یې جاپان درته کوي، او نه یې دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي. خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بېرته اخیستی. راځئ چې اوس په کور ناسته ده وایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ یو وار بیا ډاډمن سي چې له کوره بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو اوریدو سنو وس به ورسو د اسمت روان خبر وورو چې نړیوالو رسپنه د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوی نیټه ته په اشاره لیکلي، له افغانستان د ځواکونو ایستل یا د بی پایه جګړې دوام ش انتخاب نه دی. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ شپږویشتمې نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولی ویلي وو که امریکا له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې له بی ډي کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به وخت ورسیږي. القاعده یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سختریزي به په دې هیواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بلالار په افغانستان کې تر نامعلومی مودی پورې د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټې خوندي کړي، او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سرنشي راپورته کولی او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خپرېدی. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بېله شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورسپانه هم له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پر خطرونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای له افغانستان د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامېږي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیکه ناکامي ده، او حسینه به هم د لند وخت لپاره وی ځکه چې امریکا به له هغه سیالي ووبزي چې د اټومي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړه ورکوي چې په داسې ډول ستراتیژي له سره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټې وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور له ډېره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستان بوزي دا لوبغاړي به خپلې هغې ستراتیژۍ بدلې کړې چې د امریکا د حضور له کبله یې تر اوسه نشوی بدلولی.
اوس به هم یو نړیوال راپور واخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر ډیموکراسي پلوه مظاهره چیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. پوځ د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل شویو منتقدانو د نیولو حکم هم کړی دی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دوو خبری آژانسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو په نوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره وېشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل سوي دي. یو مظاهره کوونکی چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرلهپسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي ښارګوټي هپاکاند کې هم مظاهرې سوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبری اجانس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټوله کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.